دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سوې ده نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د ډسمبر اوله نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري چې امریکا وایي که پاکستان د بون په کانفرنس کې برخه وانخلي نو بیا به هم د افغانستان د راتلونکي په اړه کېدونکې دا غونډه ښه او په خپل وخت وڅي بل پلو د نوشار له جلوزو کډوال کیم څخه په باجوړ ایجنسی کې د روانو پوځي عملیاتو لقبل به کورسیوی خلک خپل کورونه ته ستنیدل پیل کړی دي او د تیر کوچنی اختر پر موقع د افغانستان او پاکستان پر پوله له باجوړ ایجنسی څخه یو شمیر ماشومان چې له وسلوالو طالبان له خوا تښتول سي و تر دې دمه تر دم دي نور راپور نه هم لرو خپل لومړي سر کې باور سبوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی نیټو وایي چې پاکستان په افغانستان کې له میشتو نړیوال ځواکونو سره د دې لپاره تماس نیولی دی چې د مومندو د قبایلي سیمې په رنګه د نورو پیښو مخنیوی وکړل سي د شفافیت نړیواله اداره وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او افغانستان لا هم له داسې منظمو درغلیو سره مخامخ دي چې د مخنیوي په لړ کې د پرمختګ هیڅ نښې نه لیدل کیږي او نن د ایډز د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي اوس بشپړ خبرونه نیټو وایي چې پاکستان په افغانستان کې له میشتو نړیوالو ځواکونو سره په تماس نیولو یو څه مرسته بیا پیل کړه د نیټو یو ویان جرمن بریګیډیر جنرال کارستین جیکبسن ویلي پاکستانوي چارواکو د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله د دوه اړخیزه ډزو د بیا رامنځته کېدو له امله د یوې بلې نړیوالې حادثې د مخنیوي لپاره له دوی سره تماس نیولی دی دا له هغه وروسته ده چې د تېرې شنبې په ورځ د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو یو هوایي برید څلرویشت پاکستاني عسکر و وجل جنرال جیکبسن هیله سرګند کړی دا چې د پاکستان له دې تماس څخه د سشکاري چې دواړه غاړي به له دې وسنۍ شخړې راووزي تر دې وړاندې د پاکستاني پوز د پوځي عملیاتو مشر میجر جنرال اشفاق ندیم ویلی وو چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو دا برید په ارادي توګه کړی وو خو د امریکا د دفاع وزارت بیا له دې انکار کړی دی چې ګواکې د نیټو ځواکونو دي د یوې ارادې له مخې پر پاکستانیو عسکرو برید کړی وي د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسی انټرنیشنل وای چې په نړۍ کې په سیاست او لسی برخو کې زیاتې سوی درغلې په روان کال کې د ناڅاپي احتجاجونو سبب سوی د دې ادارې لخوا په 102 هیوادونو کې د درغلیو په اړه تر سره سوی نظر پښتنه شي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او افغانستان لا هم له داسې منظمو درغلیو سره مخامخ دي چې د مخنیوي په لړ کې د پرمختګ هیڅ نښې نه لیدل کیږي د ترانسپرنسی انټرنیشنل مرستیال مشر میکلس مارشل په افغانستان کې د درغلیو په اړه د آزاد اروپا ریډیو ته وویل
افغانستان از ون اف دی موست کرپټ پلیسز ان دی ورلد ټوډے
افغانستان په نړۍ کې یو له هغو ځایونو څخه دی چې زیاته درغلی پکې کیږي د هغه لامل هلته په لوی پیمانه ورتلونکو پیسې او جګړه د کوم چې تل د درغلیو درامنځته کېدو سبب جوړیږي موږ د پیسو ورکوونکو تګلارو او حقیقتونو ترمنځ ورتوالی نه وینو زما په خیال دا د نړیوالو پانګه چونکو لپاره یو سبق دی چې هغه ولې په یو هیواد کې کاروبار نه کوي د مارشل الفاظ یا د سوی اداره وایي چې د درغلیو پر ضد د خلکو غوسه په منځنۍ اسیا او افریقا کې د عربي پاڅون په بڼه کې راڅرګند سوه د برتانیا امر کړی دی چې ایران دی په سمدستي توګه په لندن کې خپل سفارتخانه وتړي د له هغه وروسته ده چې د سې شنبې په ورځ برتانیا په تهران کې د مظاهره چان لخوا د دوی پر سفارتخانه تر برید وروسته هغه وتړله د برتانیا د بارنیو چارو وزیر ویلیم هیګ پارلمان ته وویل چې د ایران ټول چارواکي به په 48 ساعتونو کې وایستل سي د برتانیا لخوا د ایتمی پروګرام پر سر د نوی بندیزونو تر لګیدو وروسته په تهران کې کارجنو مظاهره چانو د برتانیا پر سفارتخانه برید وکړ ششې ورماتې کړې او بیرغ یې ور وسوځاوه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تهران کې رامنځته سوې دا پیښې په کلکه وغندلې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د برتانیا پر سفارتخانه تر سره سوی برید د مخنیوي هڅې کړې وې او د هغوی په خبره دا یو د افسوس ډک کار و نن د ایډز د مخنیوي لپاره د دې ناروغي نړیواله ورځ منځل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا اداره د دې ورځې په مناسبت په خبرو کې معلومات کې وایي چې په ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا کې په حیرانوونکي توګه دا ناروغي خپره شوې ده چې له 2001 کال څخه تر 2010 کال پورې 250% زیاته شوې ده. معلومات ښیي چې په دې سیمه کې 90% یوازې په دوه هیوادونو لکه روس او یوکرین کې شتون لري. د دې ناروغي پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارو د پیوستون سازمان وایي چې دا وایروس که څه هم په هغو خلکو کې د جنسي اړیکو له لارې انتقالیږي څوک چې نشه یي ستنې لګوي، خو د دې سازمان په وینا تر ټولو لویه وجه یې نشه یي ستنې لګول دي. په دې رپورت کې د ایران ستاینه شوې ده چیرې چې دا وایروس په پرله پسې توګه پر کمېدو دی. په ایران کې په 2015 کال کې دا وایروس ډېر لوړې کچې ته رسېدلی و، خو اوس یې راکښته کېده له هغه وروسته دی چې په دې هېواد کې چارواکو د هغو خلکو صحي ستونزو ته پام کړی دی چې نشه یې ستنې لګوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې هیواد یې له عراق سره په داسې حال کې د ستراتیژیکي اړیکو نوي پړاو ته رسیږي چې د روان کال په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق څخه د وتلو تیاری کوي. نوموړی دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې یوه ورځ وړاندې په یو ناڅاپي سفر د عراق پلازمېنې بغداد ته ورسېدي او هلته یې د دې هیواد له وزیر اعظم نوري المالکي سره خبرې اترې وکړې. او وروستۍ خبر د لوبو د پاکستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنګلاديش لومړی بیټینګ کوي او څه موده وړاندې په د دوو لوبغاړو په سر شل منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر وایي د پاکستان نه ګډون په پربون کانفرنس هیڅ بد اغیز ونه کړي. بلخوا له یوې مودې راهیسې په د نوښار په جلوزو کیمپ کې د باجوړ ایجنسۍ بې کوره سوي کډوال یو ځل بیا خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي دي.
شکر الحمدلله وطن هم روغ دی او په خوشحالۍ دوی ته خیر است او ډېره شکریا دا چې موږ له ګاډي راغلو او په خوشحالۍ روان کړو.
او د تیر کوچنی اختر پر موقع د افغانستان او پاکستان پر پوله د باجوړ ایجنسی یو شمیر ماشومان د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سول چې د درو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نه دي خوشې سوي. د دغو ماشومانو یو پلار په دې اړه وایي
موږ به د ماشومانو باندې دا حکومت هم څه دغه نه کېږي او نه به طالبانو ته کومه خبره حل کېږي که نه دوی باندې جیلیان ورکي یا به دغه ورکي که نه په دوی باندې خو د هغوی څه دغه نه کېږي او موږ بې ګناه یو ثبوت به موږ نشته دی که نه دې خبرې.
په روانه خبرونه کې د قبایلي سیمو په اړه نور یو شمېر راپورونه هم لرو او د خبرونې په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړی اونیس پروګرام پلوشه اورېدل هم مه هېروئ. له مشال رادیو سره اوسئ. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. امریکا وایي که پاکستان د بون په کانفرنس کې برخه وانخلي نو بیا به هم د افغانستان د راتلونکي په اړه کېدونکي دا غونډه شه او پر خپل وخت وسی. بلخوا پاکستان په ماموندو کې د ناټو لخوا د 24 پاکستانی پوځیانو د وژلو له امله دوی ته سامان وړونکي ټرکونه لا هم هغسې ودرولي پرېښدي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو همکار بشیر ګواش ترته اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر د پاکستاني چارواکو سره د دې لپاره کتلي چې هغوی د بون په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره راضي کی. یاد دی وی چې پاکستان په مومندو کې د ناټو په برید کې د چلی رښتو پوځیانو د وژل کېدو په احتجاج کې د افغانستان پاړه د دسمبر د میاشتې پر 15 نیټه کېدونکې بون کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند مارک ټونر په یو خبری غونډه کې وویل چې غواړي پاکستان د بون په کانفرنس کې برخه والی او د دې لپاره یې سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستانی ولسمشر سره کتلی دي. خو نوموړي زیاته کړه که د بون په کانفرنس کې پاکستان نه وي نو د افغانستان په اړه دا غونډه به همداسې په خپل وخت په مخ ولاړه شي. هغه وویل موږ اوس هم باور لرو چې دا به یوه بریالۍ غونډه وي. پنځه اتیا هیوادونه او پنځه لس نړیوالې ادارې به د بن په کانفرنس کې برخه ولري. دوی ټولو د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره قوي ملاتړ ښودلی، خو موږ غواړو پاکستان هلته ووینو. موږ باور لرو چې پاکستان د دې بهیر یوه مهمه برخه ده، او زموږ په خیال دا د پاکستان په ګټه ده چې په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سره کتلي. له دې وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی و، که څه هم زه د دوی د ملاقاتونو په اړه تفصیل نشم درکولی، خو دا ویلی شم چې دوی د ناټو د برید او د بون کانفرنس په اړه خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن جرمنی او افغانستان هم په پاکستان غږ کړی چې د بون په کانفرنس کې د نه ګډون پریکړه دې واپس واخلي. پاکستان په بون کانفرنس کې د ګډون د نه کولو ترڅنګ په افغانستان کې ناټو ته سامان وړونکي ټرکونه هم درولي، او د امریکا لخوا د استعمالیدونکي شمسي هوایي میدان د خالی کولو خبرې هم کړې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون خبرلانو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته یې د دغه میدان د خالی کولو لپاره وخت ورکړی. د شریکو ځواکونو د کمیټې لخوا امریکا ته یو لیک لیږل شوی چې د دسمبر تر 11 نیټې پورې دغه میدان خالی کړي. د نوموړي په وینا که افغانستان د سیاسي جوړجاړي خبره کوي، نو پاکستان به یې تر څنګ ولاړ وي. د بون په کانفرنس کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کیږي. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي که امریکا د ناټو د کړي برید له امله بخنه وغواړي، نو ناټو ته به د سامان د لیږلو اجازه ورکړي، خو امریکا لا تر اوسه په دې اړه له معافۍ غوښتلو ډډه کړې او ویلي دي چې د پیښې په اړه یې څېړنه پیل کړې ده.
بشیر ګواښو چې د مومندو تر پیښې وروسته په بون کانفرنس کې د پاکستان پر نه ګډون د امریکا د دریس په اړه تاسو ته راپور اوروي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د رادیو ترڅنګ تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ، او که چیرې تاسو فیسبوک ته لاسرسی لري نو پر فیسبوک هم د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو لیدلای، اوریدلای او لوستلای شئ. او زه یو بل راپور پر لور، د خیبر پښتونخوا د نوښار د جلوزو کډوال کیمپ څخه په باجوړې ایجنسی کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله بې کورسو خلکو خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي دي. په دې لړ کې د 2500 کورنیو لومړی کاروان خپلې سیمې ته برته ولاړی. په دې حق له نور حال د مشال رادیو خبریال فواد اشاره کوي.
د نوخار په جلوزی کیمپ کې میشت هغه خلکو څوک چې باجوړ کې د فوجي عملیاتو له کبله بې کور شوي وو خپلو علاقو ته ستنېدل پیل کړي دي. د پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټۍ چارواکي وایي چې په باجوړ کې امن راغلی دی، او اوس د جلوزی په کیمپ کې میشت د باجوړ خلکو ته ویلې شوي دي چې هغوی د خپل علاقې یو ځل بیا آبادی کړي. د واپسۍ په لومړۍ مرحله کې لږ تر لږه 2500 خاندان خپلو سیمو ته واپس لاړل. د دې خلکو دپاره حکومت د ګاډو او خوراک څخاک انتظام هم کړی و. د پی ډی ایم ای ویاند عدنان په دې هکله مشال ریډیو ته وویل. د واپسۍ په وخت کې څه خلک خوشاله وو چې خپلو کورونو ته واپس روان دي، نو ډېر پکې په دې خبرې خفه وو چې حکومت دوی په زور واپس لیږي. او یا کلنه محمد عالم وایي چې هغه به خپل کلی درې کاله پس ویني او په واپسۍ ډېر خوشحاله دی.
شکر الحمدللہ، وطن هم روغ دے، اپ خوشحالی دو دا خیر اس او ډیر شکریہ دا چې موږ له ګاډی راکړو او په خوشحالی روان کړو دا خیر اس او خپل وطن ته جو ما وطن مروغ د کوټی را کړی دی مچا وړی را کړی دی دا غره دا وړی را کړی دی چې څنوم شه دا و برستنی را کړی دی کمبل را کړی دی
بل طرف ته سلوخت کلن محمد یونس وای چې د دې د واپس لوغټه وجہ په علاقہ کې امن نه دی بلکې حکومت له طرفه دراشن بندي دل دي
پښتر نه تلو غنا الله صحیح نه دي همدومره مساله ده چې دلته نه راشن شته نه بل شو ته مشته چې کوم ده نه بس مجبورانه دلته نور گزاره نه کیږي زور سو
یو بل ځوان محمد عادل وای
نو دا خو یو خسته مقام دی چې زړې خپل علاقې ته خپل کړي ته واپس په خوشحالي زرا خو بم چې کله مل مراجی نو دا کور والا ول حق دار چې په عزت باندې واپس کړي زمنګ واپسیم دا سه ورول چې دا غیر ناممکن خبره ده بیم پدن لگی حالات بر بیم گشیده دی کنه نو زم چې یرا حکومت له پکار داري چې زمنګ دا بوري حالات د دې یو خاتمه وو کی او موږ لم پکار داري چې د دې بخپله باندې کوشش وکړو ځان حفاظت بخپله مو کو حکومت لم پکار
د جلوزی کیمپ د انتظامی د وینا تر مخه د باجوړ د لوی سم سیمی زر خاندان اوس هم په کیمپ کې آباد دي زکه چې د دې پسیمه کې لا فوجي عملیات روان دي فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
په پاکستان کې د 2011 کال لپاره قومي غذایی سروې خبره سوې ده چې لمخې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 85 شزي او ماشومان صحتمند خوراک ته لاسرسی نه لري چې له کبله هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخ سوي دي په دې اړه د مشال راډیو همکار مجید بابر یو راپور تیار کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم
د 2011 کال د پاکستان د قومي غذایی سروې تر مخه په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د صحتمند خوراک نه کولو د وجې د ښځو او ماشومانو په یو شمېر ناروغو کې زیاتوالی راغلی دی په 2011 کال کې همداسې د یو سروې تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د صحتمند خوراک نه کولو له وجې 12.2% ماشومان ناروغو سره مخ شوي ول په دې موجوده سروې کې دغه شمېره اوس 30.1% ته رسیدلې ده همداشان د صحتمند خوراک نه کول لواجی په 2011 کال کې 13% خزې د ناروغو سره مخ شوي وي خو په دې موجوده سروې کې ویل شوی دی چې اوس دغه شمیره 15.5% ته رسیدلې ده دا چې په قبایلي سیمو کې د دې ستونزې لوی وجه څه ده په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ماشومانو د ناروغو ډاکټر ګوهر زمان وایي چې په قبایلي سیمو کې د خوراک هیڅ کمی نشته سبزیانی فروټ او داسې نور ډیر سیزونه چې زمونږ په سیمو کې شته که مونږ یې د خپل روزمره خوراک برخه وګرځو نو دغه ستونزې به ورو هواري شي خود ډاکټر ګوهر رحمان په وینا د ماشومانو او ښځو په اړه د خوراک په حواله په پښتنه ټولنه کې یو شمېر بی بنیاد روایتونو ځای موندلی دی
دا مس کنسپشنز دي دا وهم چې کوم دی دا خوراک په اړه کې دا چې کوم دی د زموږ په دې سوسایټي کې خاص کر ډېر لوی رول لري کنه د ماشوم چې کله خوراک د مور د سینې نه جدا کوي نو دا وی دا ورکوي دا مور کوي مور چې کله په دې باندې ماشوم یې پرېس کوي دا غلطه خبرې دي چې کله ماشوم د مور په دې باندې هغه یو په دې خوراک پکار دي ځکه چې د مور سیحت ټیک دي د ماشوم سیحت ټیک نو که موږ دی اوسو سیزن اوکو او دا پرېز لفظ موږ ورک شو کنه نو ما خیال لږ زموږ په د خوراک کمی نشته دا صرف د تهمتونه وهم پرستی او غلط انفارمیشن چې کوم دی دا غوټه وجه ده
د قومي غذایی سروې لمخه د صحتمند خوراک نه کول له وجې ماشومان او خزو کې د وینې د کمی د تور جړی د ګردو او سرمنې د ناروغو سره سره یو شمیر نورې ناروغې مخې ته راتلی شي په قبایلي سیمو کې د صحتمند خوراک نه کول یو بل وجراته د قبایلی سیمو د صحت ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر فواد خان په ګوته کړه
زمونږ فاټا کې چې دی دا زمونږ دا کم ټول فاټا د باجوړ نه راواله تر د ساوت وزیرستانه پورې دا 1300 کالونه دریو سلورو پیزو کالونه تقریبا دا وایي چې دا یو د جنگ حالات کې پاتې شوی دی پاتې کیږي یو علاقې کې بدامنی وی یو علاقې کې دا ٹیررسٹ وی یو علاقہ کے چدے نو دا حکومت وا کے نہیں اختیار ہے نہیں آگ علاقے کے بچدے نو سڑے بچدے نو خپل پٹی کے سے کارو کیشی یو سڑے خپل بازار بکلو وی بازار بچدے نو ہفتہ کے بدور دے بازار یا یور دے بازار کولے وی مثلا دا زمون فاٹا کی تکم علاقے دی دے تا رت دا سبزے او خوراک او دا سیزن خو دلان دے نو خوزی کنا چ سڑکوں نہ بند وی دغه بند وی لارے بند وی ہم خا گورا اویلیبلٹی دا فوڈ کم
مخا پٹول پاکستان کی ات 50% کورنۍ متناسب غذا ته لاسرسی نه لري. په دې سروې کې راغلي دي چې په بلوچستان صوبه کې 22%، په قبایلی سیمو کې 50%، په کشمیر او شمالي علاقو کې 50% کورنۍ متناسب غذا نه خوري. د دې راپور له مخه د دې لوی وجداده چې په عام توګه پټول پاکستان کې او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خلکو ته په دې اړه معلومات نشته چې مناسب خوراک کی سم رہا گا جزیات پکار دی چی او صحت مند خوراک تری جوڑی دیشی.
مجید بابر او چې په پاکستان کې د 2018 کال لپاره د قومي غذایی سروې د خبرېدو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
د تیر کوچنی اختر پر موقع د افغانستان او پاکستان پر پوله د باجوړ ایجنسی یو شمیر ماشومان د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول سول چې د درو میاشتو تر تیر دو وروسته لا هم نه دي خوشی سوي. دغه ماشومان کورنۍ په څه حال کې دي؟ د شلکلن امان الله پلاروای هغه ضعیف دی او یو زوی څلور کاله وړاندې په باجوړ کې ورک سوی او بل زوی بیا اوس طالبانو وتښتوي. په دې حکله نور حال له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د باجوړ ایجنسی څخه کونړ افغانستان ته تختول شوی د ماشومانو درېم میاش پوره شو چې لا هم د طالب وسلوالو په قبضه کې دي. دغه ماشومانو د خلاصون لپاره د پاکستان او د افغانستان حکومتونه سکوټلي ګامونه نه دي اخستي، ځکه خو د باجوړ ایجنسی څخه ټاکلې شوی د قومي سیملې غړی اخونزاده چټان وایي،
ځکه چې موږ وکتل چې کله د افغانستان د طرف نه یا د پاکستان د دننه نه ډرون راځي او موږ وژنې پاره کې موږ بې ګناه قبایل مرو، نو په هغه باندې دومره سخت او شدید احتجاج نه کېږي. خو چې کله په فورسز باندې په 2008 کې معامله وشوه، نو په هغه یو شدید احتجاج مخې ته راغی او نیټو کانوایان باندې شوی اوس چې بیا کومه حمله شوې ده، په دې باندې یو شدید احتجاج شروع دی.
دغه ماشومانو کې شلکلن امان الله هم شامل دی. د هغه پلار جان سردار وای یو زوی یې سلور کال وړاندې باجوړ ایجنسی کې ورک شوی او اوس یې امان الله طالب وسلوالو ونیو.
دا هغه زور نامه ده، زمانه سلور کال هغه ورک دی او واړه بچی را تناشتي زنانه د ماشومان دي کنه دا یو مانو ده رانه دلته نیولې شوی روزګار خو سیبا تبا مزدوری دی لاره کول نور دی سکول تا هغه پینډی ته به څه دغه بیا خرڅولی الواګانې غریبو مزدوري بیا کوله. د خیر آباد نه راغلی یم، دغه دوه بچي مې دوه بچي رانه دواړه خراب شو، یو رانه دسې ورک دی یو رانه دلته نیولی شوی، زه به څه روزګار وکړم.
د دیارلس کلن طیب پلار اسلام ګل چې د ترخو سیمې اوسېدونکی دی وایي هغوی غریب خلک دي او که طالب وسلوال د حکومت پاکستان څخه څه غوښتنې هم لري نو هغوی یې نشي پوره کولی.
موږ د خپل زوی مطالبه کړو، موږ به د ماشومانو باندې حکومت هم صداغه نه کېږي او نه به طالبانو ته کومه خبره حل کېږي، کنه چې دوی باندې جیلیان ورکي یا به دغه ورکي کنه په دې باندې خو د هغوی څه دغه نه کېږي. موږ بې ګناه یو، موږ صداغه نشته دی، څه ثبوت به موږ نشته دی کنه بې خبره.
د باجوړ ایجنسی د مامون د سیمې ملک عبدالعزیز خان وینا وه د نیول شوي ماشومانو کورنۍ د هغه سره رابطه کوي او د هغه په وینا ماشومان په بد حال دي.
خو هغه هغه باندې جړی راوړي، په هغه باندې پکې وایي، په هغه باندې بل څه کوي، پر هغې ډوډۍ ځانې کې خوري، په پردي کورونو کې زیرره کړي وي، په ځان سره ساتلي وي. دوی به انتهایي یو ظلم دی، یو ناروا ده، یو زیاتی دی. موږ هغو ته متیل کوو چې دا ماشومان دي، دا بې وزه خلک دی، دا کمزورې طبقه ده، د دوی غول، د دوی ګرفت، د دوی زور دومره نه، نه په حکومت باندې شته او نه په مرض باندې شته.
اخونزاده چټان بیا وویل هغوی د کرښې پورې غاړه پښتنونه هم امید ساتي چې د دغه شمانو د خلاصون د پر سګام واخلي.
کوششونه کوو ځکه چې د کونړ کم خلک بیا دام څه د بار خلک نه دي، نه صرف دا چې دا په قومیت سره زمونږ ورونه دي، بلکې دا خلک زمونږ سره 50 کاله موږ او دوی یو ځای پاتې شو. نو زمونږ نن هم د هغوی سره ښه تعلقات دي. موږ هلته چې کوم مشران پېژنو، زمونږ د کومو خلکو سره تعلقات دي، هغه خلکو سره موږ رابطې کړي.
او جان سردار طالب وسلوالو ته دا وینا وکړه.
نو زما دا ورته سوال دی چې د خدای په جات باندې زه غریب یم، عجز یم، او هېڅ اسره مې په غیر د الله نه نشته. دغه دوه بچي مې یو رانه دسې ورک دی، یو رانه تاسې ونیو، نو زه څه وکړم؟ هغه ماشومان راته ناست دي، دغه بل زوی او زنانه ده،
خزمه بډای دا زپس دسیما سوال ته کوم د الله پاسره باندې چرا پری
د تختول شوی ماشومان کورنۍ وای حکومت څنګه نه پورته کوي او د هغوی دومره وس نشته چې حکومت پاکستان د طالب وسلوالو مطالبه ته مجبور کړي باید طالب وسلوال د هغوی ماشومان په خپل را پریږدي شانواز ترکزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
گران اوریدون کول باجوړ ایجنسی څخه ځو د ډیرا اسماعیل خان پر لور شیر چی د جنوبی وزیرستان یو شمیر کډوالو سیټ د جنوبی وزیرستان هغو کډوالو ته چې د جنگونو او پوځي عملیاتو لکبل به کور سوي دي اوس په ډیرا اسماعیل خان کې تخنیکی زده کړ ورکول کیږي په دې تخنیکی زده کړو کې د درزیتوب او ګلکاری ترڅنګ ځینې نور کارونه هم شامل دي چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي
آغا مسعود کا بلیون چھ کم دے رائے نجات پرشن پواجہ زبدلی او دا وقت پر ڈیرہ اسماعیل خان او ٹانگ شد کڈوالی جوان تیروی شجیناتا دے وزیر اعظم دے لوری نا دے ہنرمند پاکستان خصوصی تربیتی پروگرام لان دے دلاسی کا سبز دا کولو دے پارا بلنا ور کڑے شوے دا داس دکڑبا دے ڈیرہ اسماعیل خان او ٹانگ شجینا پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ شے ور کولا شی پر ڈیرہ اسماعیل خان شے موجود دے سویلی وزیرستان یو سے دن کا سعود الرحمان دا دیس دکڑے امیت او گاٹا پا دا رنگ بیانوی
دخ پروگرام اعلان دا ڈیرا شاہ خبر دو ڈیرا شاہ موقع دو ویلے چھے دا قبائلی خالق جانگ واللی دی غریبون دی او بیروزگار آہ دی دا دے دی دے پورا ڈیرا شاہ موقع دو چھے زنانا او دا بچیوں نے پا دا شے داخلے وکو دا زدا کو ویلے چھے سابو دا زنانا واپاس شی نو دی دو پا کور شے پا پاردا شے ننا دی دے پل روزگار چلا ولائی شی لک
مشال ریڈیو پا دا غال لڑکشے دے پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ ڈیرا اسماعیل خان شجنا پرنسپل ناہید نورین ہا وجا غولا اگے وویل چھ دے سولی وزیرستان شجنا دے پارا دایوا شاہ مکا دا پکار دا چھ دوی دا دینا فائدہ پورتا کی
سعود وزیرستان آئی ڈی پیز دا پارا دوغلے دے وزیر اعظم پروگرام سلور بیچ دے یو کٹنگ سیونگ دا یو ہینڈ امبریڈی دا یو لیدر ورک دا اور بلا بیوٹیشن 2000 موظیفہ ورکو پر میاد چھ یو بچے دبارا اور مٹیریل بھی ابھی ابر کم ہر چیز استن ابھی کپڑا دو اگر ہر شے مونگا پخبلا درکاو
یادا دیوی چھ پس داکڑا اختار شجیناتا با میشتینائی ناغد امداد او دزداکڑا پرستون شبا دے کسب سامان ہا ورکاولا اشی سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د پاکستان حکومت د تیلو په قیمتونو کې د 40 پیسو څخه نیولې بیا تر 4 روپی او 9 اویا پیسو پرې د اضافه اعلامیه جاری کړه چې سر لننه به پلی کیږي دا چې دغه اضافه په غزای پر اولس باندې څه اغیزې کړې دي په دې حق له نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا دو نوٹیفیکیشن تر مخه د پیٹرول په قیمت کې اته څلوخت پیسې اضافه وکړې شو چې نوې قیمت 80 روپۍ او 9 اتیا پیسو ته ورسېدو د ډیزل په قیمت کې 4 روپۍ او 85 پیسې اضافه ورسېدو نوې قیمت 90 روپۍ 2 اتیا پیسې د خاورو تیلو په قیمت کې 3 روپۍ 8 څلوخت پیسې اضافه ورسېدو نوې قیمت 9 اتیا روپۍ او 2 څلوخت پیسو او لایټ ډیزل په قیمت کې 4 روپۍ او 9 اویا پیسې اضافه ورسېدو نوې قیمت 85 اتیا روپۍ او 8 اتیا پیسې ورسېدو په نړیواله منډۍ کې د تیلو په قیمتونو کې د کموالي باوجود حکومت ولې د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې نوره اضافه وکړه کله چې دا پښتنه موږ د اوګرا ترجمان جواد نسیم نه وکړه نو فقط دومره ویل چې زه په میټینګ کې مصروف یم د پټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې د نور اضافه په حق لا اولس د خپل غم غوسه اظهار کړی دی او وایي چې حکومت هر میاشت د پټرولي مصنوعاتو ګیس او بجلی په نرخونو کې اضافه کوي چې له وجې دوی ژوند د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی
صدر سید ته خواسته چې بعیدا دونه گرانی ده هر څه گرانی کی کو ارزانه ولی نشي نو کم از کم د مزدور د ډیړي خو د چوته کی دا خو انسانیت نه دی د څه گرانی مونږ چرته نه لري درې دا خلک بس کوي دا عوام بس کوي
پوسټا کرایانه نور مړاویږي نو دا زمنګ د بار غټ نقصان دی زما او ته طرف د حکومت او زمنګ مشرانو ته دا درخواست چې مونږ سره چې خصلوک نکيږي نو دا کرایانه هو مونږ باندې نور زیاتول نه دی پکار مونږ دا درخواست کوو چې دا ډیزل ګیس رېټونه نه مړاویږي
جی تل ګران شو مونږ
عام اولس سره سره ټیکسی ډرایوران هم فریاد کوي او وایي چې یو طرف ته خو حکومت په هفته کې درې ورځې سی این جی بند کړي او بل خوا ته پیټرول او ډیزل هم ګران کړي نو سوای د کرایانو زیاتولو مونږ سره بل لار نشته
د تیلو نرخ سیوا شو نو مونږ کرایم سیوا کړی کنه سوکو مجبورې دي څنګه خپلې بچی مو دي واړه د کور مسلې دي په دې وجه مونږ کرایانی سیوا کړی
ټیکسی چلو حالات دومره خراب دي روز تر روزه مهنګۍ زیاتېږي کرایه سوکو ورکي
نه چې پېټرول دومره هات ته ورسېده چې هیڅوک نشي برداشت کولی، هر سړی پریشانې کې دی.
دو اقتصادي چارو کارپو نثار احمد نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې د پېټرولي مصنوعاتو په قیمتونو کې اضافه له وجې ملک کې د ګرانۍ دا بهیر به کم ځای ته ورسي، نو د هغوی وینا ده
چکل ہم دتیلو قیمتونه زیات شي نو گرانی و سره هم زیات شي او لست ډیر متاثر کیږي. سوال دار چې مولا دا قتل پکار دي چې هغه کوم وجوهات دي چې تیلو قیمتونه زیاتیږي؟ پاکستان خپل د ضرورت 80% تر 90% پورې تیل د بهر ملکونو نه راغواړي. کله ملک معاشي حالات خوي او د بجټ خزاره کم وي، نبي حکومت سره لار وا چې پتیلو سبسډي ورکړي. خو موجوده وخت کې د ملک معاشي حالات نه هر یو تن خبر دي او که حکومت خپل خرچي کم کړي نو تیلو قیمتونه کې لګ ډیر کمی کیدی شي. خدا حکومت نمک د ملک ولس له هم پکار ده چې خپل خرچې کم کړي.
یاد دی وی چې نړیواله منډي کې د تیلو په قیمتونو کې د کموالي باوجود که حکومت په ملک کې د تیلو په قیمتونو کې اضافه وکړه، نو بلخوا هندستان په ځای د اضافه په نرخونو کې تر 20 روپۍ کمی وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه نیمه بجه سوې ده. بوریوال کاکړ به د لنډو خبرونو مهم ټکي واوري.
نیټو وایي چې پاکستان په افغانستان کې له میشتو نړیوالو ځواکونو سره د دې لپاره تماس نیولی دی چې د مومند د قبایلي سیمې په رنګه د نورو پیښو مخنیوی وکړل سي. د شفافیت نړیواله اداره وایي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او افغانستان لا هم له داسې منظمو درغلیو سره مخامخ دي چې د مخنیوي په لړ کې د پرمختګ هیڅ نښې نه ښکاري. برتانیا امر کړی دی چې ایران دې په سمدستي توګه په لندن کې خپل سفارتخانه وتړي او د ایران ټول چارواکي به په 48 ساعتونو کې د دوی له هیواد څخه ووځي. امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن وایي چې هیواد یې له عراق سره په داسې حال کې د ستراتیژیکي اړیکو نوي پړاو ته رسیږي چې د روان کال په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق څخه د وتلو تیاری کوي. او نن د ایج د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي.
بوریوال کاکړ چې تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی واورول. ګران اوریدونکو، اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي، په اسلام آباد کې به مو د مشال راډیو خبریاله انیلا خالد ترې خبر کړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نیټو د حملو په باب له مرکزي کابینې د اجلاس نه پس د بون کانفرنس بایکاټ وشو، ولې د ټولو فیصلو اختیار وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته ورکړی شو. ادارې لیکي چې دا فیصله د وزیر اعظم په لاس کې ورکولو مطلب دا دی چې رستو پکې د بدلون امکان شته. خو دا یوه خبره ده، ځکه چې یو اړخ ته به احتجاج هم وشي او بل خوا به پاکستان ته د مخکې حالاتو مطابق د سوچ موقع هم ملاو شي. ادارې لیکي چې موږ دا ګڼو چې د پاکستان په بون کانفرنس کې شرکت کولو سره ډیره فائده ترلاسه کیدی شي، ځکه چې په کانفرنس کې موجود نوی ملکونو پر وړاندې به پاکستان په صحیح توګه د خپلو حالاتو ترجمانی وکړي شي چې هغه د کومو حالاتو سره مخ دی، او دغه سی بعد د نیټو په دې اقدام به هم خرڼا واچولی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د محرم الحرام په ورځو کې د مذهبي یووالي او ورورولۍ په خبره زور ورکړی دی او ویلي دي چې څوک د معاشري امن خرابوي موږ ټول د خلاف یو یو. هغوی دا هم وویل چې سمودروان دی به د محرم الحرام په جلوسونو کې شیعه او سنی دواړو اتفاق او مینی سره یو ځای شرکت کولو، ولی خدای خبر چې دوی دارالولی چا د نظر کړه او په دې جلوسونو یې حمله شروع کړې. ادارې لیکي چې وزیر اعلی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا د سیمې امن بربادولو کې یو دریم قوت ککړ دی او د محرم په دې موقع کې دغه خلک پوره پوره فائده اوچتوي چې هر هغه کوشش وکړي کوم چې حالات خرابولی شي. ادارې آخر کلی کې چې په داسې موقع علماء کرام له پکار دي چې د مسلمانانو په منځ کې د اتحاد او اتفاق په خبرو زور ورکړي. دې کې هیڅ شک نشته چې حالات به ښه شي او بیا به څوک هم موږ ته هیڅ قسم زیان نشي رسولی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال یو خاص نماینده وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم په دې ملاقات کې د عبدالستار ایدی نوم د نړیوال امن ایوارډ لپاره تجویز کړو چې د یو این نماینده هم ډیر ستاینه وکړه. ادارې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې عبدالستار عیدی د هر قسمه آفتونو او مصیبتونو په وخت د پاکستان د خلکو د مدد لپاره کوششونه کړي دي، جولای خوري کړي دي او لسته د مدد خواست کړي دي. نو په دې وجه د عالمی ادارې هم فرض جوړیږي چې د عیدی په دې کوششونو په بدل کې هغه ته د امن ایوارډ ورکړي. د سره به هغه ټولو ادارو ته څوک چې د انسانیت خدمت لپاره کوششونه کوي هغوی ته به حوصله ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو، ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور راګرځوم. د برتانیې دوه ورځپاڼو ټایمز او فاینانشل ټایمز خپلې مقالې د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د نه ګډون کولو پر فیصلې لیکلې دي. ورځپاڼې لیکي چې په دغه فیصلې سره په افغانستان کې د سولې روان بهیر اغیزمن کېدای شي. د دغو مقالو نور مهم ټکي به زموږ له همکار ګلا څخه واورو.
د برتانی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي پاکستان د ناټو لخوا په هوایي برید کې د سلوي سرتیرو د وژلو په جواب کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. پاکستان په دې برید سخت غبرګون ښودلې. دې برید له کبله د امریکا هغه امیدونه هم دړې وړې شوي چې د باثباته افغانستان لپاره د پولي پر غاړه کمپاین کې مرسته ترلاسه کړي، ځکه چې د دې هیواد څخه د بهرني ځواکونو د وتلو عمل پیلېږي. ورځپاڼې لیکي په کانفرنس کې د پاکستان غیر موجودګي به په سیمه کې تاوتریخوالی او نوې اندېښنې راپورته کړي، چې د دې هیواد امنیتي ایجنسیانې د غرب په پیسو افغانستان کې خپل ایجنډا پر مخ بوتل غواړي. ورځپاڼې لیکي د پاکستان او د امریکا ترمنځ تازه لانجه کې یوه خبره د پام نه غورځولې شوې چې پښتنه دا ده آیا غربي هیوادونه به څومره رضا وخی چې د افغانستان ځواکونو د جوړېدو کې زیاته موده لګیدي شي او د دې لپاره د ډیرو پیسو هم ضرورت دی. بیا د امریکایي ستراتیژي تکیه په ارزي توګه په پاکستان فوج ده. امریکا هوډ څرګندوي چې د 2014 کال کې د وټولو وړاندې به پاکستان پر طالبانو د خبرو تر فشار واچوي، ځکه چې دوی له طالبانو سره د اوګدي مودې رایسي اړیکې لري. بلخو د برتانی ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي پاکستان د افغانستان د مستقبل په اړه د مهم نړیوال کانفرنس کې د نه ګډون کولو پریکړې سره خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دا پریکړه د امریکا لخوا برید کې د سلوج سرتیرو د وژلو وروستو شبي. ورسپان لیکي کچري دا خبره رښتیا وي نو د درې مهم هیوادونو راتلونکي غونډه به هغو هڅو ته سخت زیان ورسوي چې طالبانو او ورپکو ډلو سره د خبرو اترو بهیر پیل کړي. امریکا نیخ په نیغه پاکستان ته په بون کانفرنس کې د ګډون خواست کړي. بون کانفرنس د افغانستان جګړې لپاره د سیاسي حل راوستو په باب لدی، خو د برید وروستو د دې کامیابۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. ټایمز ورسپان لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د متحده عرب اماراتو هغه خواست هم رد کړي چې د ډرون بریدونو لپاره د امریکا سیایي استعمال لاندې هوایي اډې د خالی کولو فیصله دی واپس واخلي.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار ګولایازو چې د برتانیو د دوو ورځپاڼو ټایمز او فاینانشل ټایمز د هغو مقالو حال درکوي چې په کلکل سی و د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه په پون کانفرنس کې د نه ګډون فیصله په افغانستان کې د سولې روان بهیر اغیزمن کولای شي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. او زه د یو نړیوال راپور پر لور. په ایران کې د برېټانیا پر سفارت د نهې په ورځ د ایراني زده کوونکو د حمله په خبرګون کې د برېټانیا حکومت په لندن کې د ایراني سفارت د تړلو پریکړه کړې او د سفارت کارکونکو ته له هیواد د وتلو لپاره د 2 ورځو وخت ورکړې دي. همدارس برېټانیا په تهران کې خپل کنسولګری بند کړې ده. په دې حق له نور حال له واشنگټن څخه د مشال رادیو خبريال هارون باچارا کوي.
د برېټانیا خارجه وزیر ویلیام هیک په لندن کې د ایران د سفارت د تړلو د خپل حکومت پریکړه د پارلیمان اجلاس ته په دا الفاظو واوروله. په لندن کې اوس موږ د ایران سفارت له خپلې دې غوښتنې خبرو چې غواړو ایراني کونسلګری دې زر تر زره وتلل شي، او دا چې د ایران واړه ډیپلوماتیکي مامورین دې په روانو 3 ساعتونو کې له برېټانیا ووزي. که چېرې یو ملک زموږ لپاره دا ناشونی کوي چې د په خاوره دې فعالیت وکړو، نو هغه دلته د یو فعال سفارت د لرلو تمه نشي کولی.
functioning embassy here.
ویل شی وی د ایران او برتانیا ډیپلوماټیکو اړیکو د 1999 کال را پدې خوا چې د آیت الله روح الله خامنئی لخوا د سلمان رشدی د وجلو د فتوی د لسو کالو لتیری دورسته پر ځای شوی وی په لومړی ځل یو بحرانی صورت اختیار کړی دی. د برېټانیا خارجه وزیر ویلیام هیک په لندن کې د پارلیمان اجلاس ته په وینا کې په تهران د برېټانیا په سفارت حمله کې د ایرانی حکومت د لاس لرلو د داوی په کولو د رژیم د ویانا کنونشن له اصولو کوم چې میزبان هیواد د بهرنۍ او ډیپلوماتیکي ماموریتونو څخه د دفاع لپاره زموار ګرځوي نه د سرغړونې کولو لپاره تورن کړ چې وی ویل
The majority of demonstrators were from a student Basij militia organization.
په دغه ځکه کوونکو کې د زیاتره تعلق له بسیج ملیشا تنظیم سره و. زمونږ باید په دې خبره سرخلاص وي چې د دې تنظیم کنټرول د ایرانی رژیم د زینو عناصرو په لاس کې دی. مظاهره چانو په منظم ډول د سفارت د کارکونکو او د سفیر کورونه ویجاړ او لوټ کړل. دوی د کورونو ضروري سامان بیکار کړل او د مامورینو شتمنۍ چې د دوی د شخصي استعمال سیزون هم پکې شامل وو پټ کړل او د سفارت ودانۍ ته اور ورته
کړل.
خاغلی هیک زیاته کړه د حکومت د خبرې منلو ته تیار نه دی چې ګنې د مظاهره چانو د حملو ودرول د ایرانی حکومت لوسه د باندې یو کار وو او یادا چې دغه پیښو په واقع کېدو کې د حکومتي چارواکو رضایت نه و شامل. اخو بیا د ایران پارلمان ته خپل وینا کې د دغه ایوان سپیکر علي لاریجانی د ملګرو ملتونو د امنیتی کونسل لخوا د تهران د پیښو غندنه بی ځای وبلله.
اقدام عجولانه در شورای امنیت
د امنیتی شورا لخوا د طالب المانو د کړنو د غندنې دغه بی سنجش اقدام د برتانیا او امریکا په تیرو جنایتونو د پردې چولو لپاره اغستل شوی دی. سره له دې چې پولیسو د امن د پرځای کولو هڅه وکړې د برتانیا په سفارت حمله وشوې.
تلاش خود را نموده بود.
د ایران خارجه وزارت له پیښو وروسته ویلامی په خبرولو په تهران کې د برتانیا په سفارت بریدونه له افسوس ډک او د سوتن مظاهره چانو لخوا تر سره شوی د نمنلو وړ عملیات بدلې دي. دمګړای چې د ایران او لوی دي ځړی کې د لا زیات کړکیچ په لور روان دي. راپورونه ښایي د ایران د واکمن مقاماتو ترمنځ لدې کبل چې د دې هیواد پر ضد نړیوالو فشارونو ته چې د مخکې نه پر ځای ولاړ اقتصاد ته د یوې سترې ضربې لامل جوړیږي سرنګ یو مضبوط ځواب وایي ناندریو سر راپورته کړی دی. د برتانیا په سیر امریکا او کینیډا هم تیرونه د ایران پر ضد د بندیزونو کړای لا پسې تنگ کړه. خو فرانسیا بیا په ورته وخت کې د یاد هیواد پر ضد د نورو سختو بندیزونو دروړلو غوښتونکي شوې ده. رویټرز ایجانس د فرانسې د خارجه وزیر ایلن ژو پیل یوې مجلې سره د کړې مرکې په حواله وایي چې نوموړی د زیارت پورس په برسلس کې کېدونکې د ایران په اړه د اروپایي ټولنې د وزیرانو له غونډې هیله مند دی چې د دې هیواد پر ضد به له یوه ګډ او زیات سخت دریځ سره راشي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د ولسی وګړو تر وژنې وروسته نیټو خپلو عسکرو ته د بیا روزنې ترلاسه کول امر کړی دی. بلخو امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس وایي په کال 2012 کې به 40,000 اتحادي عسکر له افغانستان ووځي. په دې اړه نور حال د عبدالحق کاکړ په ریپورت کې درته اورو.
امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس د افغان ولسمشر له دفتره د جاري سوي بیان په حواله ورکولو سره وایي په ژړې ولسوالۍ کې د اوو ولسي وګړو د وژنې وروسته په افغانستان کې د نیټو او امریکا د ځواکونو ستر قومندان ولسمشر حامد کرزي ته خط لیږلې دی. د بیان لمخې نوموړي ویلي چې خپلو ځواکونو ته حکم ورکړي چې په جګړه کې د ولسي وګړو د ژغورلو د طریقې کار د زده کولو لپاره دی بیا ټریننګ وکړي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په تشدد کې د افغان ولسی وګړو د وژل کېدو شمیره 15% زیاته شوې ده. بلخو امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس په خپل بل ریپورت کې وایي چې په کال 2012 کې به 40,000 ائتلافي عسكر له افغانستان ووزي. په دې کې به 23,000 امریکایي عسكر هم شامل وي. که څه هم نړیوالو ځواکونو په کال 2014 کې په مرحله وار توګه له افغانستان څخه د وتو اعلان کړی، خو دوی وایي د افغان پولیسو او فوج د روزلو لپاره به یو برخه عسكر پاتې وي. د امریکا د فوج لیفټنټ کرنل جیمی کمینګز ویلی د فوجانو د شمیر کمونه به د ائتلافي ځواکونو د یاغیانو پر ضد صلاحیت اغیزمن نه کړي. په واشنگټن کې د جنگي علومو د انسټیټیوټ سینیر څېړونکی جیفری ډرسلر اسوسییټډ پریس ته ویلي څومره چې امریکایي فوجونه وځي هغومره به نړیوال اتحادیانو ته د وټو پیغام ملاويږي. نوموړي زیاتوي چې تر ټولو لوی سوال دا دی چې چرته افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت په ملاتړ د دباندو میشتو وسلو لو یاغیانو پر ضد کاروای کوي، نو دا به د دوی لپاره یو لوی چیلنج وي. د دې په وینا د ځکه چې امریکا او نیټو هم نه کولای سو چې د پاکستان په حمایت د دې وسلوالو ډلو مسله حل کړي.
عبدالحی کاکړو چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د بیا روزنې په اړه تاسو ته راپور اوروي. ګران اوریدونکو، زو د سواد پر لور او د امن په اړه تاسو ته راپور اوروو. په سواد کې غیر سرکاري ټولنې په علامتي توګه د امن ورځ ولمنځله چې مقصد یې په سیمه کې د امن لپاره پس د کوونکو پوه راوستل و. په دغه اړه په تعلیمي ادارو کې دستوري هم وسوي چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پسمه کې دغه د امن روس په علامت توګه منځلو په اړه د ضلع په سوال سکولونو کې دستوري وشوې چې په کیس د کوونکو سیمه کې امن لپاره د خپلو هلو ځلو څرګندونې وکړي. لوی دستورې د مینګورې ښار په حاجي بابا کې د جنکو او هلکانو په سکولونو کې جدا جدا وشوې. په دغه موقع د پیټ ټولنې مشر خورشید خان وویل چې زموږ مقصد سیمه کې امن ټینګ ساتل، د امن لپاره پوهه راوستل او زده کوونکو کې د امن لپاره هلې ځلې پورته کول دي.
اپریل 2011 کی سوات پس 14 سکولوں کی دا پروگرام سٹارٹ کو چه دا سکول ماشومانان با دا امن دا پرمختګ دا پارا پدیا علاقه کی سنگا خپل کردار ولا بوی.
دغه دستوري چې پکې په سونو زده کوونکو ګډون وکړو او د تصویرونو په ذریعه د امن اهمیت پورته کړو او دا سوګندې هم پورته کړو چې زده کوونکي به په سیمه کې د امن لپاره خپل هلې ځلې کوي. په دا اړه باز زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل،
زه غواړم چې لکه په امن زم په سواد کې امن قائم شي. څنګه چې راغلو زموږ په دې سواد باندې ډېر افتونه راغلي دي، خو موږ چرته هم همت نه دی بدلی او زموږ امید دی چې انشاءالله زموږ سواد نه باغه سواد جوړ شي چې کب ځای نه به انګریزان دلته راتلو سیرونو دپاره.
جی زما نوم فضل واحد دی او زه د ګورنمنټ هایر سیکنډري نمبر 2 سکول سره تعلق ساتم. کله چې موږ باندې دا تیر شوي کوم حالات تیر شوي پای کې موږ څنګه اوس څنګه یو اوس امن دی، اوس موږ سم پر امن سکول زو راځو کور ته زو. اول چې موږ په هغه حالاتو کې چې موږ سکول سره تلو یو دوی بچي ژوندي به راځو کمړه به راځو کور ته سکول کور ته به واپس ژوندي رسو کنه نه رسو. اوس خو تسلی
مشر سلطنت خان په دې موقع موجود وو او ویل چې داسې هلې ځلې د ستاینې وړ دي.
بالکل جی بالکل منگا وصل افزائی کا دا زمان نصاب یو حصہ دا زمانگا اسلامیاتو کتاب چی دے کتا سو کرین دا غیر کی دا طول کتاب پی سکن دی زمانگا عنوانات اپا امر سر پکی مشتا مساوات پکی مشتا اقوات برادری پکی مشتا نا طول دا خبری دی چی منگا و تا اسلامیات پڑاو نا زمانگا دا دی خاص نصاب دے او اغی نصاب کی دا طول دا غیر چکم دا عنوانات دا پکی کور دی.
دغه د امن لپاره هلې ځلې چې پکې د شپږم جمعات نواخله تر لسم جمعات پورې هلکان او جینکۍ په خپلو خپلو سیمو کې امن اهمیت پورته کوي او ټولنې ته د امن غږ کوي. کوم ماشومانو چې په ښه توګه دغه پیغام خپلو خپلو ټولنو ته رسولی دی هغوی ته د امن ټولنې له اړخه انعامات هم ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو خبري او سوار سیدلی د میرمنو لپاره ځانګړي اونیس پروګرام پلوشاته د پلوشې قربانه فرخنده وزیر ده. راځي چې دغه پروګرام په ګډه واورو.
پلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی پیارا گیر پدے اور دا دا رسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کے چے کبھی کمی پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د ریپورت ته 15 نومبر چې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر ضد د تشدد نړیواله ورځ مانځل کیږي. په دغه ورځ په پېښور کې د خیبر پختونخوا د حکومت او د مدني ټولنو لخوا یو سیمینار وشو چې پکې پر دې خبرې وشوې ښځې باید په خپل سرنګ د حالاتو مقابله وکړي. اوس چې کله په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره یو قانون هم جوړ شوی او باید ښځې سرنګ ځان د هغه قوانینو نه خبر وساتي چې د دوی په اړه جوړ شوی او دا شان دوی د خپل پر ضد د تشدد مخنیوي وکړي. په پېښور کې د مشال خبریال شبیر احمد جان ته په خبرو کې د خیبر پختونخوا د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزیره ستاره ایاز وایي،
دا ورځ موږ هغه خلک یادو چې په چا باندې تشدد شوی دی داروان زمونږ کم کله چې هغه کې یو اویرنس پیدا شي چې هغه لکم قانون سازی کیږي چې هغه باندې عمل درآمد او شي او روان وخت کې چې دې کې څومره کمی راتلی شي چې هغه کمی راشي نو هغه د پاره
مونږ خپل دلته کې سنټرې کولاو کړی دي، دا غي نمبر یې مونږ ور کړی دي چې چاته مسلې 1121 نمبر دی چې په دې باندې ټلیفون کوي. عدالت کې زمونږ قانوني مشاورت دی پر سره ور سره نور داسې تشدد هم کې دی چې هغه دلته کال کولی شي او مونږ به ولا دا مسله ان شاء الله حل.
ستاره ایاز دا هم وایي اکثره د پښتنو په سیمو کې خزي د هغه قوانینو نه ناخبره دي چې پر دوی د کوم قسم زور زیاتی خلاف جوړ شوی، او باید خزي په نن دور کې ځان د هغه ټولو قوانینو او سہولتونو نه خبر کړي چې په مذهب او روایاتو او د ملک په قانون کې دوی ته ورکل شوی دي. او زیاتوي
او خدا دې ټول نمک کې خو بخزو کې دا اویرنس پیدا کوي چې هغه لاړ شي هغه خپل خاوند باندې هغه د رپورټ وکړي. تاسو وګورئ زموږ خو ډېرې خویندې نه ځي کنه، او که لاړ هم شي نو بیا واپس واخلي خپل هغه کیس. اوس تاسو وګورئ زموږ دې وخت کې یو بل زرداری صاحب سائن کړی دی، قانون جوړ شوی دی هراسمنت، نو هغه کې څومره خزه رالی د ټول نمک کې زلاړل خبره ده دې باندې به لک ټایم لګي.
د ملګرو ملتونو لخوا په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه 14 ورځې په خزو د تشدد خلاف د شعور او پوهې پیدا کولو لپاره بیلابیل پروګرامونه ترسره کیږي. په روان کال کې د برتانیې د لندن یوې ادارې تامسن فاونډیشن په خپل یو رپورټ کې ویلي وو افغانستان د خزو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی، او په دریم نمبر په دغه رپورټ کې پاکستان دی، چرته چې خزي د ټولنیزو مسلو، زړو روایاتو او د کورنۍ تشدد ښکار کیږي. په خیبر پختونخوا کې د خزو د خیر ښېګړې لپاره په حکومتي سطح د خزو او امن په نوم د یو پروګرام مشري ناهید د مشال خبریال شبیر احمد جان ته وویل باید اوس خزي د خپل پر ضد د تشدد په مخنیوي کې خپل رول ولوبوي.
د پښتونولۍ او د دې رسم و رواج کې دونه راګیر دي چې په خپله د دې تشدد خلاف نه ودرېږي. خپله قبایلي خزای ما مونږ په خپله چې کم دنو په خپله پښتونولۍ کې دنه ما سبق ویلې دي، مونږ چې کم د خزو د حقوق لپاره خبره کوو دې کې هیڅ دغه نه دی. زه نیم خبر چې د پښتونولۍ په کار چې مونږ ری ډیفاین د پښتونولۍ سره که پښتونولۍ دا نه چې خزنه صرف په کور کې کینې نو دا پښتونولۍ خو زمونږ باباګان چې کم دي که مونږ باچا خانو یاد یا که مونږ امان الله یاد کو هغه خو هغه باباګان چې هغه مونږ ته یو لیبرل سوچ مونږ لرا کړی دا زمونږ رول ماډل.
د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې او د خزو د پرمختګ وزیره ستاره ایاز ده هم وایي دوی د داسې یو قانون جوړولو لپاره کار کوي چې له عمله یې د پښتنو په سیمو کې په خزو د کورنۍ تشدد مخنیوی وشي. اخوا په افغانستان کې چې خزي د جنگونو، نامنو او ټولنیزو مسلو له عمله د سختو مشکلاتو نه تیریږي، د خزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي په لړ کې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو په مقصد په کابل کې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا یو کنسرت وکړو چې پکې دریا وایي باید خزو ته په ټولنه کې د هغوی بنیادي حقوق ورکړل شي. تفصیل لپاره کابل ته ځو او زمونږ د همکارې جمیلا ظریف دا رپورټ اورو. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په ټوله نړۍ کې منزل کیږي. په افغانستان کې هم د ځینو نورو هلو ځلو ترڅنګ خزو ته ځینې تفریحي پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي چې یو لوغو پروګرامونو په کابل کې د فرهاد دریا کنسرت د همدې ورځې په موخه و. فرهاد دریا وایي دغه کنسرت یې افغان میرمنو ته د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د ورځې په مناسبت یوه ډالۍ ده.
منظور از برنامه امروز ما
زما د نن پروگرام او کنسرت موخه له هغه لوی حرکت څخه ملاتړ دی چې په ټوله نړۍ کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه لمانځل کیږي. هغه جنسي تاوتریخوالی چې په افغانستان کې هر کال په زرګونه قربانیان لري او د هغې قربانۍ لامل هم موږ نارینه یو، خو په خواشینیتوب سره چې د هغو خورګانو لار یوه لنډه لار نه ده، خو دا لار څه شی لنډولی شي؟ دا لار په خپله خورګانې لنډولی شي، خو که دوی پوه شي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او ولې باید موږ د نارینهو لخوا د یو نغري شاته قرباني شو.
دغه کنسرت کې چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوازې د ښځو لپاره جوړ شوی و سلګونه ښځو ګډون کړی و. په کنسرت کې دغو ګډون کوونکو ښځو د دا ډول کنسرتونو جوړول افغان میرمنو ته په زړه پورې او د پام غلطولو لپاره ډیر ښه وبلل. د کنسرت یو شمېر ګډون کوونکو چې له خوشحالۍ نه ډېرې احساساتي ښکارېدې د کنسرت په اړه خپل نظریات داسې شریک کړل.
زما نوم مالیا، زه دونه خوشحاله یم د دې راتګ څخه په دې کنسرت کې چې هیڅ تصور مې نه کوي چې ورځ راسم زه د کنسرت نږدې څه وینم. داسې و چې دا کنسرت چې و صرف د ښځو د خاطر و، په دا خاطر موږ فامیلي اجازه درلوده چې راغلو. موږ د ټولو هنرمندانو څخه دا خواهش کوو چې خاص د ښځو په خاطر داسې کنسرتونه اجرا کړي چې دوی یو لحظه خپل ځان خوشحاله احساس کړي او وایي چې رښتیا هم داسې یو ښځو ته اهمیت ورکوي، راځي خپل ځان په تکلیفوي او موږ ته کنسرتونه راکوي. احساس ته خوشي کوو او بر علاوه د دې چې خوشحاله یو د فرادریا ډېر علاقمند و، هغه لپاره ډېر خوشحاله یو چې نن به ووینو د نږدې څه. ډېر ښه خبره ده چې سړی دا شیان ویني، د ښځو لپاره خصوصاً دوی ته یو ښه رویه ورکول کېږي چې دوی راسي داسې محفلو ته، بې له دې چې په جنګ و دا شیان ستا خوشي هم ستا په افغانستان کې. زه لیما احمد زی. د ښځو لپاره ډېر ښه ده، ښځې کولی شي په دې یو بل سره باندې وګوري، د کنسرت په بهانه باندې کولی شي له کوره ووځي.
دوی وایي ډېرې خوشحاله ځکه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په موخه دوی ته دا ډول پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي. خو ځینې ښځې بیا وایي چې باید نور سندرغاړي هم یوازې ښځو ته داسې کنسرتونه جوړ کړي، ځکه د دوی په وینا ښځې نورو د ښځو او نارینهوو ګډو کنسرتونو ته نشي تلای. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ښځو د حقونو ځینې ټولنې بیا وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی. دوی په خپلو رپورټونو کې ویلي دي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي ښه بېلګه په ښځو جنسي تیری، د ښځو په زور ودول، په بدو کې ورکول او په ټیټ عمر کې ودول دي. څه موده مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان استازي یوناما هم په خپل یو روسي رپورټ کې سپارښتنه کړې وه چې باید افغان پولیس، څارنوالان او حکومتي واکې سم وروزل شي څو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون سم پلی کړی شي.
ہم سے بات نہیں کرنا،
ہم دکھی ہیں،
دکھی اسٹیچو.
دا د هندستان د فلمی صنعت وتلې هنرمنده جوهی چاولا ده چې په هندي فلمونو کې د خپل اواز، خندا او اداکارۍ له وجې ډیره مشهورتیا لري. جوهی چاولا په اړه دا هم ویل کیږي چې هغه مزاحیه رول ډیر ښه لوبولی شي. په 1974 کال کې چې کله هغه د انډیا ښایسته جنۍ یعنی مس انډیا منتخب شوه، نو له هغې وروسته یې په فلمونو کې هم کار پیل کړ چې اولنی هیټ فلم یې قیامت سے قیامت تک وو. په دې فلم کې جوهی د امیر خان په مقابل کې کار کړی وو چې د هغې وخت یو کامیاب فلم وګرځېدو. له دغې وروسته جوهی چاولا په یو شمېر فلمونو لکه سلطنت، چاندنی، راجو بن گیا جنټلمین، رام جانے، کبھی ہاں کبھی نہ، دراڑ، عشق، یس باس، ڈپلیکیٹ، ون ٹو کا فور، پھر بھی دل ہے ہندوستانی، کریزی فور، آئی ایم او یو شمیر نور فلمنا شامل دی. نظر جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر. سلور سلویخ کلنا جوہی چاولا دا ہندوستان دا پنجاب دا لودیانا اسی دن کے دا حغی دا یوشمیر ہندی اداکارانو لکا رشی کپور، انیل کپور، سنی دیول سرکار کرے ولی خپل زیاترا ہٹ فلمونی دا آمیر خان او شاروخ خان سرا ورکڑی دی پا داغی فلمونو کے دا حغی مزاہیا او سنجیدہ دا کاری دوانا خلکو دیر خوخی کری
تمہیں صرف گلتیاں یاد رہتی ہیں بھول گئے کروا چوتھ کے دن میں نے تمہارے لیے ورت رکھا تھا سارا دن بھوکی رہی تھی میں
ارے تم کروا چوتھ کی بات کر رہی ہو ارے تم بھول گئی تھی فورن میں نے گانا گایا تھا تمہارے لیے
تم اتنا نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو
تم بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو
ہاں میں کہہ سکتی تھی لیکن پہلے تمہیں کہنا چاہیے نا
میں کیوں پہلے کہوں تم کہو نا پہلے
میں تم پہلے کہو نا
تم پہلے کہو
دیکھو
تم پہلے کہو
دیکھو ساتھ میں کہہ دیں
جو ہی پر ٹیلی ویژن کے ہم دی وی قربانی پتوگا کار کھڑے او وائی ہغے د فلمن لپارا کتک ڈانس ہم ست کھڑے دے جو ہی چاولا د شاہرخ خان سرا پ گڑا د پروڈکشن یو کمپنی ہم لری چی ڈریمز ان لمیٹڈ نومی گی دا کمپنی پر بھی دل ہے ہندوستانی اشوکا او چلتے چلتے فلمنا جوڑ کھڑے دی جوہی چاولا دا ہند یو کارخانہ دار جے مہتا سرا وعدہ کڑے او دو بچی یو زوی او یوا لور لری ہغے پ ہندی فلمونو کے دا خرول پا وجہ بیلا بیل جائزی ہم گٹلی دی تاسو لپاره جوړ شوی اونیزه خبرونه هم دومره وا اجازه غواړم د الله پامان.